از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
بله ډیر زیات مننه احمد جعفر احمدی. دوستانو دا یو ساعت خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کې اوري چې په داسې حال کې چې د بروکسل کانفرنس په درشل کې دی، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف به پر دې کانفرنس کوم اغیز ونه لري. دا هم اوري چې پاکستان وایي د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې څخه هرکلی کوي او پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې پروسه د سیمې په ګټه ده. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان په اړه د بروکسل د نړیوال کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د ملاتړ د دوام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما پر روشنایي غورځنګ غږ وکړ چې خپل پلان شوي مظاهرې وځنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. او د امنیت شورا پرون په خپله بیړنې غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د ملاتړ د دوام خبر ورکوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک څانګې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د نړیوال بانک د مرستیال مشر کایل پیټرس له قوله لیکلي چې وایي نړیوال بانک په دې حساسو شیبو کې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی او د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د نړیوال بانک بیان زیاتوي چې د نړیوال بانک ګروپ د کاسا زر په نوم له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد له پروژې سره 3.5 میلیون ډالر بلا ایواز مرسته منظور کړې ده. بیان د ښاغلي پیټرس له قوله زیاتوي چې نړیوال بانک په تیرو 2 کلونو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او د بروکسل کانفرنس ته یې د تیاریو ستاینه کوي. خو ښاغلي پیټرس ټینګار کوي چې د افغانستان دولت د بروکسل له کانفرنس مخکې وروسته د اساسي پالیسیو په برخه کې د اصلاحاتو تطبیق ته باید ژمن وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما پر روشنایي غورځنګ غږ وکړ چې خپلې پلان شوې مظاهرې وځنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. یونما د روشنایي غورځنګ د استازو، د ملي شورا د غړو، مدني فعالانو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر په ګډون پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې بحث وکړ. په دې بحث کې د کابل په دې مازنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ لخوا په جوړ شوي لاریون کې د 14 په اړه چې داعش ډلې مسؤلیت ومنه بحث شو. په دې 14 کې 50 کسان مړو، شاوخوا 400 ټاپیان شول. یونما له غونډې وروسته په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې چې د یونما مرستیالې پر نیلاکار دیل هم پکې ګډون کړی و. د دې مزنګ د 14 په اړه د یونما د څېړنو نتایج له ګډون کوونکو سره شریک شول. بیان زیاتوي یونما به د دې حملې په اړه ډېر ژر خپل رپورټ خپور کړي. په بیان کې ویل شوي چې یونما د حکومت او روشنایي غورځنګ ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له بنگلاديش سره د سیالیو په لړ کې لومړی لوبه د وو منډو په توپیر بایلو ده. بنگلاديشي لوبغاړو چې لومړی یې بیټنګ وکړ په 500 اوورونو کې 215 منډې جوړې کړې او افغان لوبغاړو که څه هم ښه لوبه وکړه خو د 216 منډو هدف ته ونه شو رسېدای او په 500 اوورونو کې 258 منډې جوړې کړې. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت تور ولګو چې په حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد له بېساري تشدد څخه کار اخیستی دی. امریکا، برطانیې او فرانسې په سوریه کې د وروستۍ تشدد د پراخېدو له کبله د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیا تورنه کړه چې روسیا تورن کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامنتا پاور ویل
We have convened the Security Council today because the Russian Federation and the Assad regime
دا وی موږ د امنیت شورا غونډه څه کراو بلل چې روسیې او د بشار اسد رژیم د حلب ښار په ختیځ کې د 215000 ملکی وګړو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړی دي. دا برطانی سفیر ویل د روسیې د اقداماتو له کبله د سوریې جګړه او د دې هیواد د خلکو درد او مصیبت دوامدار شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل چې په سوریه کې اوربند د وسلوالو پوزیشن د هغو ډلو لخوا سبوتاژ شوی دی چې واشنگټن یې ملاتړ کوي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړ. بان کیمون ویل دی او د ملګرو ملتونو سازمان به د یونانی قبرس له ولسمشر نیکوس اناستاسیادس او د جلا شوي ترکی قبرس له مشر مصطفی اکنجی سره مرسته وکړي چې د یوې لسیزې اختلافونه حل کړي. ښاغلی بان کیمون چې پرون یې له دواړو مشرانو سره ولیدل له دواړو مشرانو وغوښتل چې په خپلو کې د یو تړون د لاسلیک لپاره تر وسې وسې هڅه وکړي. قبرس روس له هغې په یونانی او ترکی برخو وشل شو چې په 1940 کال کې له یوې کودتا وروسته د ترکیې لخوا اشغال شو. د دې کودتا هدف له یونان سره د قبرس یو ځای کول و. د هنګری پولیس د هغه کس په لټه کې دي چې په مرکز بوداپست کې په کور جوړ شوی بم ځای پر ځای کړی و. په بوداپست کې د شنبې ورځې یوې 14 دوه پولیس چې پلی ګزمای کوله ټپیان کړل. پولیس وویل دوی د یو مشکوک کس په لټه کې دي چې له 30 تر 50 کلونو عمر لري او شاوخوا 180 سانتي متره لوړ دی. د دې مشکوک کس په اړه د معلوماتو په بدل کې $10,000 جایزه هم اعلان شوې ده. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د روانې اونۍ په سر کې په بوداپست کې د 14 انګیزه سوه. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف په بروکسل پراتون کې غونډه کوم اغیز ونه کړی.
د ملي والي حکومت ټول د افغان د پر اتحاد او یوال سره کانفرنس کې د افغانستان نمائندګي
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه ملاتړ کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندانونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه څرګندوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې او د غراس 19 پروګرام د ورکوشو عزیزانو لټون اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې اوریدل شي. په داسې حال کې چې د بروکسل د کانفرنس لپاره تیاری په بشپړېدو دی، اجرایي ریاست وایي د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه به د دې کانفرنس پر بهیر اغیز ونه کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره د ملي وحدت د حکومت مشرانو لا دمخه له نړیوالې ټولنې سره بحثونه کړی دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
اجرایی ریاست وی د ملی وحدت د حکومت د مشرانو د خپلمنځي اختلافونو مسله به د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو پر ژمنو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملی وحدت د حکومت مشرانو د بروکسل له کانفرنس څخه ډیره موده مخکې له مرستندویانو سره په دې اړه خبرې کړي.
د نظر توفیر د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان پر موقف یا په ټوله کې په دې کانفرنس باندې منفي تاثیر کوي. د ملي والي حکومت ټوله د هوان په پورا اتحاد او یوال سره په دې کانفرنس کې د افغانستان نمائندګي کوي.
په حکومت کې د نننه ثبات، ښه حکومتولي او له فساد سره مبارزه هغه معیارونه دي چې نړیوالو تل له افغانستان سره د مرستو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې کړي. هغه مهال چې اجرایی رئیس عبدالله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف مسله را برسیره کړه، دا اندېښنې هم په زیاتېدو شوې چې مرستندوی هیوادونه په حکومت کې دننه د بې ثباتۍ له کبله ښایي له افغانستان سره په خلاص لاس مرستو ته زړه ښه نه کړي. خو ښاغلی فیصل دا اندېښنې بې ځایه بولي.
افغانستان حکومت کانفرنس کې کرګدون مخ کې ټول هغه مسایل چې په دې کانفرنس کې افغانستان لپاره وښتري تقریبا تکمیل کړی دي. بل د نړیوال تعهد یا د داخلي ستونزو په اړه د نړیوال سره بحثونه دا یوازې د کانفرنس په درشل کې نه دي. موږ په دې مسله باندې مخکې کار کړی دی. هر ملت چې له افغانستان سره د ژمنه کیږي هغه تعهد چې نړیوال د افغانستان سره بیا کوي پر دې باندې د نشت میاشتو راهیسې کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د راتلونکو اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د اکتوبر د میاشتې په څلرمه او پنځمه نیټه جوړیږي. په پام کې د پدې کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د دې کانفرنس ګډونوال به د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراءاتو پوښتنه به ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
د احمد تکل په راپور کې مو اوریدل چې د بروکسل کانفرنس لپاره د تیاریو په درشل کې اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه او د نظر اختلاف به د دې کانفرنس پر بهیر اغیز ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنس د سولې له موافقه هرکلی وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا پرون ویل چې په افغانستان کې سوله د افغانستان د خلکو حق دی او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمو په ځانګړي ډول د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه له پیښور زموږ د همکار رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی. په افغانستان کې سوله او ثبات د افغانانو حق بلل او ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د کوششونو او بیا پخلاینې ننګه کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د یکشمې پر ورځ په دې اړه په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون څو ورځې مخکې په کابل کې لاسلیک شو. د دواړو افغان لورو ترمنځ د سولې تړون تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د حزب اسلامي مرکزیانو او همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا د چارواکو ترمنځ له تېرو څو میاشتو راهیسې پر دغه تړون خبرې اترې روانې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه بللی دی. د یاد وزارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه د دې وزارت د یاد نفیس ذکریا په حواله لیکلي په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولو سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان په ګټه دی. نو له همدې امله پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی. که له یوې خوا د پاکستان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په دې لړ کې مرستو ته ژمن دی، خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار برابره کړه او دواړو غاړو اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره ولیده او د دې لړۍ د جاري ساتلو ژمنه یې وکړه، خو د دغه لیدونو کتنو لړۍ تر هغې وروسته په ټپه ودرېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او د نوي مشرتابه تر ټاکلو وروسته په کابل کې تر هغریز بریدونه ډېر شوه. که څه هم بیا وروسته د تېر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یو سر ورخیزه کوارډینیشن کمیټه جوړه شوه او په اسلام آباد او کابل کې څو غونډې وکړې، خو له تېرې څه مودې راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تعلقاتو د خړپړتیا له امله د دغه سر ورخیزه کوارډینیشن کمیټې او د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام مهیروي. نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات او رسپانې لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
افغان کډوال لسیزو را په دی خوا په پاکستان کې میشت شوی او اوس ورته امر شوی چې له دې هیواده ووځي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ د مطلب په پیل کې د سید حمید په نوم دی یو افغان چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې رالوی شوی او اوس یې وننوي او د کبابي رستورانت لري ژوند ته کتنه کړې او لیکي حمید لا پیدا شوی نه و چې مور او پلار یې خپل جګړه ځپلې هیواد څخه پاکستان ته کډه شوی وو. د دلته په اسلام آباد کې رالوی شو، انګریزي ژبه زده کړه، واده یې وکړ، خپل زامنې رالوی کړل او خپل ننوي او کبابي یې جوړ کړ چې شل کارکوونکي لري او هر ماښام له میلمنو او مشتریانو ډک وي. خو د ورځپاڼې په وینا په وطن پسې د خپګان هم دلته ختمیږي او د راتلونکي په اړه د اندېښنه په اسانۍ د درک وړ هم ده. په تیرې یو کال کې د پاکستاني چارواکو د فشارونو له امله له 2.5 لک زیات افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل بېرته بې وزلې او ناکراره هېواد ته ستانه شوي دي. اوس 1.5 میلیون هغو کډوالو ته چې له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې میشتي او د کډوالو په توګه راجستر دي، شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی چې دوی دې هم بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. حمید واشنگتن پوسټ ته ویلي چې تر اوسه چا نه دي ځورولي، خو له هر یو سره اندېښنه ده چې څه به کېږي. حمید وای دلته موږ خوشحاله یو او مشغول یو، که بیرته وطن ته ولاړ شو د کار لپاره هیڅ څه نه لرو چې ترسره کړو او نه به هم هیڅوک راته هرکلی وایي، یوازې طالبان او داعش به وي او موږ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه پاکستان چې له لسیزو راهیسې د افغانانو لپاره نږدې دروازه وه، په میلیونونو هغو افغانانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه چې په افغانستان کې د پرله پسې جګړو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ کړی شوي وو. یو وخت په دې هېواد کې د میشتو افغان کډوالو شمېر 5 میلیونو ته رسېده. واشنگتن پوسټ وړاندې په دې اړه چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته د دغو کډوالو د تلو بهیر ولې ګړندی شوی، د ځینو پیښو او لاملونو یادونه کوي او د مطلب په پای کې د نورو لانجو تر څنګ د تورخم په پوله د وروستي راپورته شوي کړکېچ په تړاو له افغانانو سره د هغو د قربانو د سلوک د بدلېدو په اړه د افغان کډوالو بابر خان او د هغه د ورور حسن چې د زړو وسپنو په یوه پلورنځي کې چې خاوند دی او پاکستانی دی پانګونه کړې لنډې خبرې راخیستې دي. بابر خان وای $2000 دلته بند یا وسناد هم لري، خو اوس یوه روپۍ هم نه ورکوي. دا د ټوله سرمایه ده او دی په دې هم نه پوهیږي چې څه غلطي کړې ده. د هغه مشر ورور حسن بیا ویلي چې مخکې خلکو دلته ښه چلند راسره کاوه، خو اوس دوی په دې پوه دي چې موږ باید ووزو او موږ غولوي. دی وایي موږ د پسونو هغه رمې ته پاتې کیږو چې خاوند مو 15 کاله ساتلی وو او ناڅاپي غواړي له شرم ځان خلاص کړي او سیند ته موټیل وهي. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځواکونو له لوري د ترسره شوو سرغړونو د ادعاو څېړنې ته پام اړولی چې د برتانیا د وخت صدر اعظم ټونی بلیر وایي دغه څېړنه له اوله باید پیل شوې نه وای. د برتانیا د کارګر ګوند مشر جرمی کوربین هغه غوښتنه چې دغه څېړنه د پای ته ورسول شي رد کړه. ورځپاڼه د هغه په وینا لیکي چې ویلي دي دی دا مني چې سرتیرو په ډیرو ناوړه شرایطو کې خدمت کاوه، خو د دغو سرغړونو په اړه لانجمنه څېړنه باید مخته یوړل شي. تونی بلیر چې سرتیری افغانستان او عراق ته استولی و سنډی ټلګراف ته ویلي چې دغه څېړنه باید له اوله پیل شوې نه وای او زیاتوي په دواړو هیوادونو کې زموږ ځواکونو فوق العاده خدمات ترسره کړي او دغه ډول څېړنه د دوی کارونه سختوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندانونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې د شکنجې له موجودیت څخه اندېښنه کوي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې د شکنجې د مخنیوي له الحاقیه هوکړې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته ژمن دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې هیواد په زندانونو کې د شکنجه او زورونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې شکنجه د یو غیر انساني عمل په توګه باید ودرول شي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل سره له دې چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو په پیښو کې کمواله راغله، خو وایي چې دوام یې د بشري حقوقو په وړاندې لا هم یوه ننګونه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت شکنجه
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه سره لدی چې په افغانستان کې د زورونو او شکنجو د پیښو ګراف خطر غلی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې چې د کورنۍ چارو وزارت تر څار لاندې دي امنیتی او قضایی ارګانونو ځنې پیښې ثبت کړې دي او موږ په دې برخه کې اندېښنه لرو. زموږ وړاندیز افغان حکومت ته دا دی چې د شکنجه د مخنیوي الحاقي پروتوکول سره یو ځای کړي.
اغلی سمر زیاته کړه چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ تورن کس د شکنجو زورونو له امله تر قانوني سیړنو لاندې نه دی نیول شوی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشر ویل چې اوس مهال نږدې 1500 کسان په زندانونو کې بندیان دي چې د یو شمیر نورو ستونزو ترڅنګ هغوی ته د مدافع وکیل نشتوالی او کمواله اندېښنې راپارولې دي. د بندیانو لپاره د مناسب ځای نشتوالی، د روغتیایي اسانتیاو کمواله او د حرفه‌ای زده کړو نشتوالی په زندانونو کې هغه موارد دي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د زندانیانو د ستونزو په توګه یادوي. په ځینو راپورونو کې چې مخکې خپره شوي، د افغانستان په زندانونو کې ناوړه چلند، وهل ټکول، د مرګ تهدیدونه او جنسي تیری د ځورونو او شکنجو په توګه یادیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو بشري قوانینو رعایت ته متحد دي او د بندیانو د شکنجه او ځورونې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
وزارت داخله متحد به مراعات قوانین بشری در مواقف افغانستان در زندانها توقیف خانه ها
در کورنی چار وزارت پا زندانون و توقیف زینو که در بشری حکون طول قوانین رعایت تجمندی کمی لیدنی کتنی چی منج پا دیورستیوی که لزندانون چخه کردی لنی کمرغا منج در زندانون پا برخه که دشکنجی کم و بیلگه نلو
موردی نداریم که خوشونت صورت گرفته باشه.
خاغلی دانش زیاده کرا کچیر د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په زندانونو کې د زورونې او شکنجو په اړه اسناد لري، نو له دوی سره د شریک کړي تر څو په اړه لازم اجراءات وشي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د زندانیانو د زورونې، شکنجې او لاغوی سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنې ښودل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د بد چلند او د هغوی د شکنجه کولو په هکله په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه شوی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ ل ازادي رادیو اورئ. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ نشتون د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عمده چیلنج بولي. د وزارت د چارواکو د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې ویل که څه هم افغانستان په دې برخه کې لاسته راوړنې لري، خو د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکاري ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پاکستانه پرته چې په غونډه کې ګډون نه وکړی، ټولو یو ځل بیا له افغان حکومت سره په دې برخه کې د خپلو همکاریو ژمنه تازه کړه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق د کموالي خبره کوي، خو د سیمې هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق له زیاتوالي او په خپلو هیوادونو کې د روږدو کسانو له ډېروالي څخه په اندېښنه کې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت اعظمي د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له ننګونو سره مخ دي.
وضعیت کنونی نگران کننده هست.
اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ده. د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره له زیاتو ستونزو لکه ناامني، د بودیجې کموالی، د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون، د کاري ظرفیتونو ټیټوالی، د مخدره موادو پر ضد د پولیسو د تجهیزاتو نشتوالی او د مجهزو روغتونونو د نشتون له کموالی سره مخ یو. د اغلی عظیمی په وینا که څه هم افغان حکومت په 2015 میلادي کال کې د بودیجې له کموالی سره مخ و، خو بیا هم توانېدلی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې 15 او تولید او قاچاق کې 40% کموالی راولي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د 15 اړخیزې غونډې ګډونوال روسیه، افغانستان، ایران او تاجکستان هیوادونو په سیمه کې له مخدره موادو سره پر پراخې دوامدارې همکارۍ او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په اړه د معلوماتو په تبادلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي چې په سیمه کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د تروریزم د تمویل وسیله ده چې د مخنیوي لپاره باید په ګډه کار وسي.
ورځنیو واقعیتونو په نظر کې نیولو سره دا اجابوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له درکه لاسته راغلي مالي بهیرونه په ځانګړې توګه چې د تروریزم د تمویل سبب کیږي باید وتړل شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د تازه معلوماتو په اساس په نړۍ کې په ځانګړې توګه په اروپا او امریکا کې د مخدره موادو مصرف مخ په ډېرېدو دی. لدی ټولو ننګونو سره د ایران د کورنۍ چارو په وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال اسد الله هدی نژاد ټینګار کوي چې لدی پدیدې سره د مبارزې لپاره باید همغږي رامنځته شي.
این هوشدارها حاکی از آن است که منطقه
تا خبردارای د دې څرګندوي کوي چې د پنځه اړخیزو خواو سیمه ایزه جغرافیا له بیلابیل اړخونو له امله تر ګواښ لاندې ده. دغه ګواښونه نه یوازې د پنځه اړخیزو همکاریو د دوام یادونه کوي، بلکې نورو پراخو همکاریو ته هم اړتیا لیدل کیږي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه پنځه اړخیزه غونډه کې پاکستان ګډون نه وکړی. د تاجکستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې څانګه وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو مصرف د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی، چې د اندېښنې وړ خبره ده.
موضوع منگ تاکو، نظر تاسو سرگندوی.
سوک چی رست که، ظلم که، ستم.
خمال زوره کرده، هم سو دا غست که دا وکیلان هم میاد.
کابل خار که دی غاسی بدون نوم واخل تاسی باور چی دی چانو ماخلی.
هر یک شنبه د سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو. میکروفون ستاسو.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او رای آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د پراخېدونکي تشدد په اړه بحث وکړ. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریه حکومت په حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد د تشدد څخه په کار اخیستلو تورن کړ، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې روسیا او د بشار اسد حکومت د سولې پر ځای جګړه کوي. خو د روسیې سفیر هغه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي په سوریه کې د روان تاوتریخوالي مسؤولي وبللې. احمد تکل پر رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند لماتې دورسته د تشدد د زیاتیدو په اړه بحث وکړ. د غونډې په پیل کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سوریه پر حکومت تور ولګاو چې په حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد له بېساري تشدد څخه کار اخلي. د میستورا وویل چې په حلب ښار کې روانه اونۍ خورا خونړۍ وه.
The past week has been one of the worst ones.
تیرونه د سوریه په ورانون کې شپک کلنه جګړه کې لخوره خونړې او اونې وڅخوه. امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې د وروستي تشدد د پراخېدو له کبله د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیا تورنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل روسیا او ولسمشر اسد د سولې د ملاتړ پر ځای جګړه کوي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ماتیو ریکرافت وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د سوریه جګړه او د دې هېواد د خلکو درد او مصیبت دوامداره شوي دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې په سوریه کې د سولې راوستل اوس تقریبا ناممکن کار دی، ځکه د نوموړي په وینا اوربند د وسلوال اپوزیسیون د هغو ډلو لخوا ثبوته شوی دی چې واشنگټن یې ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د پوځ الوتکو پرون په کلابند ښار حلب کې درنې بمباری وکړې. د راپورونو له مخې د حلب ښار په ختیځ کې په دې هوایي حملو کې د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی د حلب په ختیځ کې د حکومتي الوتکو په بمباریو کې د درویشتو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ټولنه وای له پنځشنبې ورځې راهیسې د حلب په ختیځ کې د سوریې او روسیې د پوځي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 115 کسان چې ډیری ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د سوریې دولتي ځواکونو ژمنه کړې چې د سیمې بالا وسلوالو مخالفینو څخه پاکوي. په سوریه کې د جګړو د تودېدو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا او روسیې په منځګړتوب په حلب ښار کې ټینګ شوی اوربند تیرونی مات شو.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت نړیوال شورا پرون د سوریې د روان تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. امریکا او متحدانو پر روسیې تور پورې کړ چې په سوریه کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. خود روسیې استازي ویلي چې هغه ډلې په سوریه کې جګړې ته لمن وهي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که امر د دې شکا مثبت تغیرات
راغلي دي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ، او دغه راز تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ادرس ازادي رادیو ډاٹ کام زمونږ خپرونې، زمونږ پر خبرونه او د سیمې او افغانستان په اړه په زړه پورې مطالب هم ولولئ او هم یې په مستقیمه توګه واورئ. اته نیمې بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د خپل ماتړ پر دوام ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر روشنۍ غورځنګ غږ کړی چې خپلې پلان شوې مظاهرې وځنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له بنګلادیش سره د سیالۍ او د لړۍ لومړۍ لوبه د اوو منډو په توپیر بایلوده. امنیت شورا پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربن له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د هنګري پولیس د هغه کس په لټه کې دي چې ګمان کېږي د شنبې په ورځ په پایتخت بوداپست کې چاودنه کړې ده. او د ملګرو ملتونو سرمشي بان کیمون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو ملاتړ اعلان کړ. وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم خپرېږي. تېر ورځ مازیګر د پکتیا په مرستیال والی عبدالولي صحیح د دې ولایت په احمدخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جانخیل ولسوالۍ څخه چې څه وخت وړاندې سقوط کړی او له مل پلاوي سره ګردېز ته روان و، خو له پېښې روغ وتلی دی. دا چې جانخیلو ته د نوموړی د کوم پلان له مخې ورغلی و او په لار کې د جګړې حال څه و، زموږ همکار داود تپان د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل سره خبرې کړې دي.
اتل صاحب، دغه دې تیرې ورځې د پېښې په اړه راته ووایي، پېښه څنګه او په کوم ځای کې رامنځته شوه؟
د پکتیا مرستیال والی ښاغلی عبدالولي صحیح د جانخیل ولسوالۍ ته تلی و، هلته یې غوښتل چې حکومتداري فعاله کړي په ولسوالۍ کې او د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوده. نور امنیتي چارواکي هم ورسره وو. د بیرته راستنېدو پر مهال د احمدخیل ولسوالۍ د نوزي او مشکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخ شو. تقریبا د جګړې یو نیم ساعت دوام وکړ. یو د ملي پولیس او همداراز دوه د ملي اردو سرتیري په دې جګړه کې ټپان شوي دي او دوه راډیو وسایل تخریب شوي. ممکن وسلوالو طالبانو ته ډېر مرجوب له وختي تر اوسه داسې دقیق معلومات.
تاسو ویل چې د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح غوښتل په جانخیل ولسوالۍ کې وروسته له هغې جګړې چې میاشت وړاندې په جانخیلو کې پېښه شوې او سکوت یې کړی و، د ولسوالۍ د ځینو تعمیرونو بنسټ ډبره کېږدي او حکومتداري فعاله کړي، نورې څه پلانونه لرل؟
دغلته د سیمې هغه بې ځای شوي خلک د دوی سره خبرې کړي دي، دوی د پاره د مرستو راټولولو همداراز دغلته د عامرو د روغتیا په برخه کې خلکو ته د اسانتیاو برابرول، ګرځند کلینیک ورسره تللی و، همداراز د پوهنې په برخه کې او نورې ځینې نور رغنیزې پروژې دلته غوښتل چې دلته د خلکو لپاره پیل شي. دغه مراسم ټول تر سره شوي وو په ولسوالۍ کې، د بنسټ ډبر ایښودل شوی وه، د په ودانۍ باندې کار شروع شوی او کله چې بیرته راستنېږي نو دغه کمین سره مخ شوي دي.
څومره پیسو د لګښت په اندازه به جوړېږي؟
دستي خو یوازې یو څو خونې جوړېږي، دغه ځکه هلته بېخي ودانۍ نه لري ولسوالۍ، یوازې یو څو خونې جوړېږي. په اساسي ډول به د دې لپاره اوس دلته پلانینګ روان دی، کار وکېږي، خو سملاسي دغلته هېڅ د اوسېدو لپاره خونې نه وي. ځینې اوسپنیزې خونې یا کنټینرونه هلته انتقال شوي دي او په لومړي سر کې هڅه دا کېږي چې دغلته یو څو د اداري خونې جوړې شي. نو د دغې ودانۍ دپاره د بنسټ ډبره کېښودل شوه، ممکن بیا په لویه کچه باندې وروسته د دې ودانۍ پر رغونه باندې کار شروع شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي، د جانخیل ولسوالۍ لپاره ویل کېږي ستاسو نوی ولسوال معرفي کړی دی او دا مرات وای چې اوس د جان خېلو وضعیت څنګه ده او په خپل ماوین چې عبدالولی صحیح چې د پېښې نه وروسته وضعیت د ده څنګه ده؟
دغلته په جان خېلو ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته وضعیت اوس بیخي عادي حالت ته راګرځېدلی دی. ولسوالۍ په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او کافي امنیتي ځواکونه دغلته وجود لري. اول مغرض هم دغلته بی پیلوټ الوتکې برید وکړ او په دې برید کې د حقانی شبکې یو قومندان د چې د موسی په نامه شهرت لاره خپل نوم یې نصرت دی پکې وژل شوی سره د دولسو ملګرو. نو دغلته عملیات هم تصفیوي او شانیز عملیات روان دي. هم د هوایي ځواکونو لخوا د ترافیک وو لخوا وایي بریدونه کېږي او ځمکني شانیز عملیات هم روان دي. د دې تر څنګ دغلته ښاغلي عبدالولي صحیح چې د ولایت مرستیال ده غوښتل او ولسوال معرفي کې ولسوال د سیمې خلکو ته وروپېژند نوی ولسوال د په دنده باندې پیل وکړ شریف سرحدي نومېږي. نو بیا چې کله بېرته راستنېږي ما یادونه وکړه چې بیا د وسلوالو په برید کې لویږي خو ده ته نورو ورسره مل غمنتي مسؤولین چې دي یا نور یا ځینې ولسوالان ورسره دي یا نور رئیسان ورسره دي دوی ته پکې زیان نه دی اوښتی او دوی رک روغ دي.
دا پکتیا په مرستیال ولی عبدالولی صحیح باندې د تیر ورځ د حملې چې نوموړی ترې روغ وته ده په اړه مو د پکتیا د والی د ویان نقیب اتل څرګندونه واورېده.
خبریاست د ګوګل او فیسبوک ترڅنګ AT&T کمپنۍ هم د نړۍ ګوټ ګوټ ته د غشتلې انټرنیټ د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. په دې شیوه کې د برېښنا د ستنو او ځانګړو ریلیګانو په وسیله چټک ګیګا بایټي انټرنیټ بیلابیلو سیمو ته په بي سیم یا وایرلس ډول لیږل کېدای شي. دا نوې پروژه چې ایر ګیګ نومیږي حاضردمه د ازمیش په پړاو کې ده او د AT&T کمپنۍ تر اوسه پورې د دې پروژې د پیلولو دقیقه نیټه لا اعلان کړې نه ده. خو ګومان کېږي چې دا سیستم به لومړی په کلیوالي سیمو کې وازمویل شي. ایرګیک پروژه آنتنونه د برېښنا له مزو سره نښلوي او د ملي متري څپې له یوې فریکوینسۍ بېلابېلو کمپیوټرونو او موبایلونو ته د ګیګابایټي انټرنیټ د خپرولو لپاره کار اخلي. AT&T کمپنۍ ویلي چې ایرګیک به تر اوسني ستاندارد بي سیم یا وایرلس انټرنیټه څو برابره ارزانه وي. فیسبوک یو کال پخوا اعلان کړی و چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره به له بي پيلوټ الوتکو کار واخلي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنه. زه امان الله میرزایم او دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورکښوي عزیزان پیدا شوې دي او اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی د دغه ورکوښو عزیزانو په اړه چې پیدا شوې دي معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 02-21-12-415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو تر رسیدلی دي او اوریدونکو د دغو ورکو شو عزیزانو په خپل کې معلومات موږ ته لیږلي دي. شروع به هغه یو تلیفوني پیغام وکړو کوم چې یو ګران ورور په نام د داد محمد د هلمند له بابا جینا را لیږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د ګل خان په خپل معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه هلمند ولایت تلاداری د ولسوالۍ د بابا جي څخه خبره کوم. زما نوم داد محمد دی. زموږ سره یو نفر د درې ورځې کېږي چې سره دی. دی اصلي ځان د غزنی ولایت د عزیبند د ولسوالۍ معرفي کوي چې اصلي نوم یې ګلخان نصر الله دی او د جن محمد لمسی دی. که هر چا کوي دی یا دوست دی، موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي. د تلیفون شماره وایم: 0-4-2-1-2-4-6-9. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0-4-2-1-2-4-6-9. د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د بابا جي سیمه. د اصلي ځان ګل خان باندې مسمار کوي.
تلیفونی پیغام مو واورید. بل تلیفونی پیغام چې مونږ ته رسیدلی دی، حکمت الله هجران له غزنی را لګلی دی. دی وایي چې د محمد سلیم کوم چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی نه. یو نفر په نامه شي د محمد سلیم ده او دین د میدان دی ولایت او خپل میدان دی میدان دا او ځوانه کاله تقریبا نمبر به د 23 کاله یي. نو که هرڅه چې پیژنې یا په خپل باندې معلومات ورن دي، مهرباني له مخې پلان شماره دی اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شماره د 0-34-350-39 دا نفر چې دا د زموږ سره ولو بس هر څه کې معلومات غواړم د مهربان له مخې دانش ما لري کوم. السلام علیکم.
په دې اله چې د محمد سلیم کورنۍ د ګران ورور محترم حکمت الله ایزران ته تلیفون وکړي او خپل ورکشه و عزیز له دوی څخه تسلیم شي. بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور محترم قاری سید احمد له لشکرګانه موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې په لشکرګا کې یو شخص په نام د حیات الله ده او دی د دغه شخص په اړه معلومات لري. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه ساری سید احمد د مرکز لشکرګا څخه دا پیغام پریږم. زموږ تقریبا 6 کاله مخکې د حیات الله په نامه یو سړی لیدل دی چې اوس هم تیرن د لیش سکونت یو د بولان په سیمه کې دی. نو 6 کاله کېږي چې ورک دی او د کاچتا ولایت نو چې هر څوک یې پیژني یا یې کوم کاریزي یا یې شناخته وي، نو موږ په دې پر دې شماره زنګ کوي: 0-0-9-9-3-1-4.
تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسو د آیات الله په اړه څه معلومات غواړئ نو محترم قاری صاحب سید احمد ته تلیفون وکړئ. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې څو وارې موږ خپور کړی دی. دغه تلیفوني پیغام موږ ته یو ګران ورور په نامه د حکمت الله ترین له کندهار را لېږي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. دغه ګران ورور وایي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه شوی دی.
السلام علیکم، زه حکمت الله حکمتیال ترین د کندهار د پنجوی د ولسوالۍ څخه زه سره تلیفون کلی نامه هیله ده چې زما سلامونه نیکی دي همنه. زه د کرزی په اول کال کې ځکه چې زه کوچنی یم کډوبار و، نو د کندهار په ښار کې زه د کور راوتلی وم. نو بیا ما څخه خپل کور ورک و. نو بیا زه یو نور خلکو پیدا کړل. نو بیا هغه په راډیو کې اعلانونه کړي وه زموږ کور نه کوي پیدا. نو زه دا خلکو سره اوس ډېر وخت کېږي تقریبا ورسره یم. نو زما څخه خپل کور تقریبا ټوله ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. زه غواړم چې خپل تقریبا پیدا کړم. هر څوک چې زما په حق معلومات لري ما ته چې په دغه شنه زنګ ووهي
د دې ته سترګې په لارې یم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دغه زما د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک ما په اړه معلومات لري زما سره یې تماس وکړي. د ازادي راډیو څخه مننه.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه د ازادي راډیو څخه اوري. ګران دوستانو، کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او ولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زاد الله ابو احمد د سفانوی د پراده ولایت د بکواده ولسوالۍ د شغې دربد علي کې اوسېدونکو، چې د کوچنی اخر د میاشتې کې په 15 ما یو زوی وکړی چې د عمره تقریبا د 12 کال د نوم احمد خان دی. کډلاران کې نه درک شوی دی په سیستم سوی ارڅوک چې د ما زغاوري دا چې اخر کوم پاتو معلوماتي په لمبه د مست یو معلومات راکې کور ودان چې هغه لمبر په دوه وایم وغوښنه سي سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې تکرار د لمبر ګوره سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې.
هلو، السلام علیکم. زه جاوید د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې ما مرزه سفیرو کې چې ما پیغام نشر شي. یو ورک د ترور زی نوم په دلغمی دی، 56 کال کېږي د کور څخه درک شوی دی. نو غواړم چې تاسو ته ټلیفوني رابطه ورکو عزیزانو پورې. ګران تصف کما په دلغنی په نوم باندې 56 کال کېږي کور څخه درک شوی. نو د ټلیفون نمبره 0 9 2 3 4 3 5 3. دا زاده را دوسه یو جهان مننه په مخم خو.
السلام علیکم، زه علی محمد دی پکتیا ولایت زرمت لو لسنه دی ورکو ځانو پروگرام ته خپل پیغام لیکم. دا چې زما ورور پنوم د زازی اته کړه د مخلو کور وتل او به درک شوی دا زما ورور زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او یې پیژني بازینه خېده دي. پرمیانه قد لري، سترګې تقریبا شتې او د ښي لاس منځنۍ ګوتې هېڅ مخکې زخم شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري، ایمانوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3,00,000 افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 5 5 3 3. مره زړګات کرارم 0 5 5 3 3.
سلام علیکم، زه د غادس د غلایو ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د خیری زه نصیر نیمه زمه غاری زوی دی د فرهنګ په نامه یا د احسان الله په نامه. که هر چا لیدلې وي یا د مار یا د ژوند ځای بندي یو بل ځای هر ځای شوي په دغه شماره دې زنګ وکړي 0 2 4 0 5 8 2 9. په دغه شماره دې زنګ وکړي.
السلام علیکم، نوم یې محمد ابراهیم دی د کندهار د ولایت څخه می تماس نیولی دی. زموږ یو عجز دی ما د ارکان زی دی چې نوم یې روزی محمد دی د ګلبجین زی دی. دغه درې میاشت کېږي د خپل کور څخه نه درک شوی دی. که چیرې د ده په اړه څوک معلومات کړي نو دغه شمېرې سره دې تماس کړ کې 0 8 9 1 8. السلام علیکم، زه اغلالک د کندهار د ولایت خبرې کوم. د شولیکوټ ولسوالۍ د بیتان د کلي اوسېدونکی یم.
مسلمان ور خلیل نیجی د محمد اجان زیدی ساده لسم کازی که هر مسلمان ور تورمالن یا ور سرادی یا معلومات پلاری پتغش شمی رو دیز مطرح تماس و نیسی سپر اویا و اویا وشتا نسوا نتلویش برش میرده سپر اویا تریسوا اتش بتا تنده دیش اصلاح کمان
دورکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
وروره زه د پنجوایي څخه خبرې کوم. احمد کندیان د کلی څخه هغه په نامه یو سړی دی د الله سره ذکر چې نادرا کړی نو تللې دي چې کوم خواتللې نادرا کړی کې ار سړی باور معلومات لري یا دې په خپل ځما غاورې په دغه لمبر دي مرتجان گو هې د مهرباني د مخه 0 1 1 5 1 1 3 4 4 یا دا چې 0 1 1 5 1 4 4 خو سلام په احترام.
السلام علیکم. زاد الله صالح المهله کله دلیو سوال یې خبر کوم. ما دا ور کسو حجزان خبرونه ته پیغام دی چې ما ورور دی څنګه لښ پی کیږي ورته سمو هې دی سر تاسو دا خبره سره څه څه کار کوي مسلمان ورور که په خبرې یا معلومات لري یا د خبره دا پیغام اوري ما ته په دغه شمیره اړه کوي چې 0 1 0 5 3 4 3 8 1 4 او په بل شي څه پروسه اته تدويش نوښت اته چا یو ورس په دغه شمیره د مشتره معلومات و والسلام.
زاجي مجاور دا ولایت کا نشان نو سوالي اله سین خبرې کوم. زما یو زوی چې شپږ مېږي کیږي دا درګه شوی دی کچا دې بدلی دغه شوار باندې ماته زنګ وای سفر اوسو شپږ څلور شهدا پنځه دې سفر دوا دا شوبای بای ما څنګه وي والسلام.
سلام علیکم. ری له زابل د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ یو شناخته دی صدیق نومي دی په تنظیم کې شین خان دی نو د اسدی تکلیف لري یو څو مودا کې دی له کورونا د راکته وای دی که چاته معلومات لري یا دای خپل د ما زغ اوري د دورونه په یمن کې د انتظار دی د پدېش میرا دی مست زنګ وي چې پر اوستوا او یلش ننی وی ولت بلش میرا د صفر اویا درېستو درودیش نویش چنیرویش شماره به یوه لري بیا تکرار کوم چې پر اوستوا او یلش ننوی ولک بلش میرا د صفر اویا درېستو درودیش چنیرویش نویش چنیرویش د ازادي د رادیو نه یو ځان مننه چې د ورکو څو عزیزانو د پاره خدمت کوي په شکر.
زه جواب کوم اسک زی د سپین بولدک د بیچ بارډر سره سره په تماس کیم. زما یو زوی ورک دی نومې بارام دی یوه شمیاشت کیږي د پنځلس کالو دی پرنګ تور بخون دی د هر مسلمان ورور سره که په پاکستان کې که په افغانستان کې که د حکومت سره که د رعیت سره د خدای د رضا لپاره دی او د خدای لپاره دی زموږ سره په دا شمیر ورو باندې تماس ونیسي. زه ډېر ستړی شوم دا یوه شمیاشت کیږي د ټلیفون شمیرې دی 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وشبته بل شماره ده صفر اویا اتا اویا سلور سلور دوه سوه یو سلور خدای می دنیا و آخرت سم که بخشنه غواړو و سلام و مخمشه
دا پیغام که دی ما گوری دا نمی گلاب او دی میراغوان زوی اپنده دی اسکار عمر شاو خواکی که دی ورک دا پا کام برام خیل او کدا غک دی ما پا خپل هوری یا مرگیری اندوالان هوری او پا دیر لمبر زنگ مکتو وی سپر و شپاگ و پنزه سپر یو و سلور پنزه
بیا تکرارو 0 وسو وشپته 500 یو وسو 500 په دې کڅوړې چې د معلومات کې موږ دې په دې تلیفون زنګو وي. سلام علیکم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي رادیو کې هم دومره وو. په دې لاره چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ټلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدي. خو په لاره چې ازادي رادیو د سهارونه د مخام تر وو بجو پورې خبرونه لري. تر بیا موزه امان الله امیرزای په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.
مزرب دپارو کی دخدورو دادا گدرنا